آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنایم. روان دوم خبری پښتو خپرونه کې درته د خبرونو سرټکي، خبرونه او رپورټونه لرو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکي اوري.
په کابل کې به درک شوی فنلندۍ څلور میاشتې پس بیرته موندل شوې ده. د امریکا ولسمشر د فانزپلی ایالت فلوریدا ته رسېدلی دی. او په ملګرو ملتو کې د روهینګا د مسلمانانو په اړه مفصل بحث کیږي.
د ننګرهار په ولایت کې د انسان تښتونکو یوه ډله نیول شوې ده. په تیرو اتو میاشتو کې د طالبانو تقریبا 50 تنه قمندانان وژل شوي دي. یو شمیر ځوانان د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ ملاتړي دي. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اوری. او سرته متی ولا عابد د دې سات پوره خبرونه وي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل په لویدیځ کې شاوخوا څلور میاشتې مخکې د وسلوال کسان لخوا تښتول شوې فنلندۍ ښځه د دغه ریاست د منصوبینو د خاصو عملیاتو په ترڅ کې د تښتونکو له منګلو څخه بیرته ژغورل شوې ده. د ملي امنیت ریاست یو سرچینې امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ژغورل شوې بهرنۍ مېرمنې روغتیایي حالت ښه دی، خو په دې تړاو نور جزئیات نه دي ورکړي. دغه فنلندۍ ښځه ټیپی نومیږي چې د روان عیسوي کال د اپریل د میاشتې په یوویشتمه د کابل ښار د اومې امنیتي حوزې د دارالامان په سیمه کې ناپیژندل شو وسلوالو تښتولې وه. د غزنی ولایتي چارواکي وایي چې نن د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د دغه ولایت د چغتو ولسوالۍ امنیه قومندان وژل شوی دی. د غزنی ولایت امنیه قومندان جنرال محمد زمان امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د سرمن محمد اسحاق جلیلی په موټر نن سهار 9 بجې ماین وچاودېده. د کونړ ولایت چارواکي وایي داعش ډلې په ماڼوګي ولسوالۍ کې له دوو ملکي خلکو نه سرونه پرې کړي. د کونړ والي وحیدالله کلمزي امریکا غږ ته وویل چې دا پیښه دوه ورځې مخکې د ماڼوګي ولسوالۍ په لچلام سیمه کې شوې ده. هغه وایي د دغه محمد رازق او ناظر په نومونو دوه ملکي کسان چې یو یې ماڼوګي او بل د نرنګ ولسوالۍ د باډیل درې اوسېدونکي او داعش وسلو نیولی او دوړنه سرونه پرې کړي دي. او بلخوا د ننګرهار په ولایت کې حکومتي منصوبین وایي د انسان تښتونکو هغه 12 کسیزه ډله نیولې ده چې تښتول شوي خلک د سره رود ولسوالۍ په غرنیو سیمه کې په سمسو کې ساتل. په دې اړه یو ولایتي مقام داسې وایي:
او دوی ټولو په خپلو کړنو باندې، په خپلو جرمونو باندې اعتراف کړی دی. او د دوی مشر چې خان زمان مشهور په عجی بابا، هغه هم نیول شوی دی. او دا د سړی تښتونکو یوه خطرناکه ډله وه چې له ډېر مودې راهیسې په ننګرهار کې او په خاص ډول سره د جلال آباد په ښار او شاوخوا سیمو کې فعالیت لرل.
په دې اړه بشپړ رپورټ به د خبرونو وروسته واورئ. د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو کلونو کې د کرنې سکتور ته پاملرنه ډېره شوې ده. په اوسني وخت کې د کرنې وزارت لخوا د منظور شوو او د ډیزاین لاندې کرنیزو پروګرامونو ارزښت 550 میلیون ډالر ته رسیږي. د ملګرو ملتونو عمومنشي انتونی ګوټریس له میانمار څخه بنګلادیش ته د سلګونو زرو رنګي مسلمانانو مهاجرت قومي تصفیه بولي. د تازه شمیرو له مخې په تیرو دریو اونیو کې شاوخوا 400,000 روهینګیایي مسلمانانو له خطرناکو لارو څخه په دې تیرېدو ځانونه د بنګلادیش وزارت کې موقتي کمپونو ته رسولي. ښاغلي ګوټریس له میانمار څخه غوښتي دي چې د روهینګیایي نه په ضد دي د تشدد او ناوړه چلند نه لاس واخلي. د متحده ایالات په پام کې لري چې په انټرنیټي شبکو یا سایبر سپیس کې په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ مخه ونیسي. جنرال جوزف وایټل وای امریکا به دا کار د تهاجمي چلن له لارې وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د پنځشنبه په ورځ د فلوریدا ایالت جنوب لویدیځو سیمو ته تللی دی ترڅو د ایرما د طوفان زیانونه او بیا رغونې هڅې په خپله وګوري. نور تفصیل په دې رپورت کې.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فلوریدا ایالت د یوې سترې فاجعې او مصیبت د سیمې په توګه اعلان کړی دی. دا اقدام د دې لپاره شوی دی چې فدرالي مرسته ډیره ژر دغې سیمې ته ور ورسوي. د فدرالي او ایالتي چارواکو لپاره د بیا رغونو په هڅو کې د برېښنا بیرته فعالول تر نورو زیات لومړیتوب لري. 3 میلیونه خلک تر اوسه پورې برېښنا نه لري. د هوا تودوخه زخته ډیره زیاته ده. دغه بیړني حالت د چارواکو توجه ځان ته جلب کړې ده. د مرګ شمیر زیات شوی دی، اوس 8 ته رسیدلی دی. د فلوریدا د ایالت په هالیوډ کې 8 تنه د صحي مراقبت په خونو کې مړه شوي دي. اوس په دې غمیزه باندې جنایي تحقیقات روان دي چې د دغو 8 ناروغانو د مړینې سبب معلوم کړي.
او د جاپان او د هند صدر زمانو شینزو آبه او نریندرا مودی د پنجشنبه په ورځ په ګجرات ایالت کې د هند د لومړني چټک تلونکي اورګاډي یا بلټ ټرین د بنسټ ډبره کېښوده. دا تیز تلونکي اورګاډی به 500 کیلومتر لیکه باندې د هند د اقتصادي مرکز ممبئی نه تر صنعتي ښار احمد آباد پورې چلیږي. امریکا د کانګرس د استازو مجلس او سنا مجلس د دیموکراتانو مشرانو ویلي دي چې دوی د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره یوې موافقې ته ورسېدل چې هر څه ژر هغو بې اسنادو مهاجرینو ته قانوني مسؤلیت ورکړي چې په ماشومتوب کې امریکا ته راغلي دي. دوی وایي د سپینې ماڼۍ سره په دې هم همکاري کوي چې په څه ډول د مکسیکو سره سرحد امنیت دپاره یو دیوال جوړ دونه پرته کار مخکې یوسي. د پارلمان پخوانی رئیس حلیمه یعقوب د چهارشنبه پورې د سنگاپور د نوي جمهور رئیس په توګه اعلان شو. میرمن یعقوب د مالی اقلیت قوم د محدودو غړو ترمنځ د واجدو شرایطو یوازینی کاندید وه او اوس به د سنگاپور هیواد لومړنی جمهور رئیس اوسي. د ملیزیا په مرکز کوالالمپور کې نن سهار وختي په یو مدرسه کې د اور لګیدنې له امله 3 کسان مړه شوي دي چې اکثریت یې نجونې دي. د اطفایي مامورینو او شاهدانو وویل چې په اور کې ګیر پاتې شو کسانو کومک دبر خلک هم نو. او د پښتو ژبې د داستاني اثارو وتلي لیکوال سعد الدین شپون مړې کابل ته لیږدول شوی دی. دوستا شپون جنازه د چهارشنبه پورې په ورجینیا ایالت کې وشوه. د جنازې په مراسمو کې دوستا شپون یو زوی میرویس شپون امریکا غږ ته د خپل والد په اړه داسې وویل.
یو ورځ شفخانه کې او بیا اشرف غنی زنګ والو، نو هغه اشرف غنی ته خپله ویل چې ما ویسې د خپل نیکه سره مې خوګانۍ کوي هلته خاخ کوي او کاغه ونه شو. بیا مې وایسي کاکار صاحب سره، حسن کاکار او فات سره مخخ کې نور اوس لغمان ته روان یو. د خیره حسن کاکار څنګه مال ته خو
د خاغل شپون د کابل ته رسیدو او تدفین په اړه به وروسته د افغانستان د ولسمشر د فرنګي چارو د مرستیال اسد الله غزنفر سره مفصله مرکه واوري.
د امریکا غږشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
امریکا غږشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم په مو کې د روان خبرونې لومړی رپورت ده. د ننګرهار په ولایت کې حکومتي مسولین وایي د انسان تختونکو هغه 12 کسیزه ډله یې نیولې ده چې تختول شوي خلک باید د سرخرود اولسوالۍ په غرنیو سیمو کې په سمڅو کې ساتل. نور حال د خبریال زبی الله غازی پر رپورټ کې اورو.
د ولایت مقام پر رسنیز دفتر کې هغه 12 انسان تختونکو خبریالانو ته وښودل شو چې د ننګرهار د والی ګلاب منګل په وینا یو خطرناک ډله وه. د ننګرهار والی ګلاب منګل چې د ننګرهار د ملي امنیت رئیس هم ورسره و، یوې خبري ناستې ته وویل د دغې خطرناکې ډلې مشر خان زمان هم نیول شوی او هڅه کوي پاتې نور ملګري هم ونیسي.
او دوی ټولو په خپلو کړنو باندې په خپلو جرمونو باندې اعتراف کړی دی. او د دوی مشر چې خان زمان مشهور په حاجي بابا هغه هم نیول شوی دی. او دا د سړی تختونکو یوه خطرناکه ډله وه چې لیډر مودی رئیس یې په ننګرهار کې او په خاص ډول سره د جلال آباد په ښار او شاوخوا سیمو کې فعالیت لري.
والی وایي دغه ډله د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې وه او له منګولوی د امین الله او نقیب الله په نومونو 2 کوچنیان هم آزاد کړي چې د غرنیو سیمو په سمڅو کې ساتل.
کوشکک منطقه چې د سرخرود مربوط سیمه ده هلته په مغارو کې دوی ساتل. دا سمه خبره ده چې په مغه سیمو باندې باندې عملیات وشي، خو تاسې پوهیږئ چې ځینې لرې پرتې سیمې کله چې له ښارونو نه دوی وځي، ځینې ځنګلزارې سیمې یا کوسارې سیمې یا غرنۍ سیمې دغو سیمو ته دوی د خلک انتقالوي.
نوموړی وایي هڅه کوي د غلو او ورانکارو خلکو ځایونه رسوا او عملیات پیوکي. په ننګرهار کې د سړی تختونو پیښو له تیرو څو میاشتو راهیسې زور اخیستې. ولسی خلک وایي حکومت دې د دغې چارې اساسي غم وخوري. ذبیح الله غازی، آشنا راډیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
زمون غږ د واشنگټن ناوري. په تیرو اتو میاشتو کې د طالبانو تقریبا 50 تنه قمندانان وژل شوي دي. اوس اکثره وسلوال طالبان له کندز نه خارج ته ځي. ګلرحیم نیازمن پاک له رپورټ را لګلې.
په کندز کې په تیرو اتو میاشتو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې وشوې. په دغو جګړو کې د وسلوالو طالبانو اکثر لوی قمندانان وژل شوي دي. د قندوز د امنیه قماندان عبدالحمید حمیدی وایي چې افغان ځواکونو په قندوز کې طالبان مات کړي او د هغوی لوی مرکزونه یې لمنځه وړي. نوموړی زیاتوي چې په تیرو اتو میاشتو کې د طالبانو تقریبا 50 کسه لوی قماندانان وژل شوي دي او په لیکو کې شکست ګډ شوی دی.
بیش از 50 نفر سرگروپ و قماندانشان طی 8-9 ماه از بین رفت. وسایط زرهی که قبلا در یک دو سقوط گذشته
د طالبانو له 50 تنو څخه زیات قماندانان او سرگروپان د تیرو اتو نه میاشتو په موده کې لمن زوړل شوی. هغه مرمۍ زد وسایط چې په تیرو سقوطونو کې له پولیس او افغان ځواکونو نیولې وو یا د عملیاتو په نتیجه کې لمن زتللی او یا بیرته د کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دي. په عمومي ډول د طالبانو ثقيله وسلې او جنگي ډلې 80% لمنځت للی. حمیدی دا هم وایي چې اوس طالبان له قندوز څخه د وتلو هڅه کوي او زیات شمیر وسلوالي ایران، ترکیه او نورو هیوادونو ته د مزدوري لپاره ځي او ځانونه د افغان حکومت لمخې پناه کوي.
اکثر افراد دشمن یا به طرف ایران یا به طرف ترکیه به طرف کشورهای خارج دولت فرار است. حتی مخالفین کو طالبان دنبال یک تعداد قاچاقبران میگردند.
د مخالفین او اکثر وسلوال یا د ایران او یا هم د ترکیه او خارجي هیوادونو په طرف تختی. اوس طالبان په قاچاقبرانو پسې ګرځي کسانی خارج ته وړوي. دا د دې ښکارندوی دی چې طالبانو چې په خوا کوم زور درلوده اوس یې زور ناست دی او قندوزیانو ته ډاډ ورکوي چې ورځ تر بلې به په قندوز کې امنیت ټینګ شي او خلک دې ډاډه اوسي. د قندوز یو تن اوسیدونکی عبدالکبیر وایي چې اوس د قندوز او کابل ترمنځ د کرایې نرخونه ځکه لوړ شوي چې اکثر طالبان له سیمې څخه د تیښتې پر وخت دربس یا موټر یوازې د ځان لپاره کرایه کوي. هغه زیاتوي چې لاختر وروسته یې کابل ته سفر درلوده چې په یوه موټر کې ورسره شپږ تنه هغه کسان ناست وو چې په قندوز کې د دولت پر خلاف جګړې کولې. نوموړی وایي چې طالبانو ګیرې خریلې او ویښته یې کم کړي وي او د سورلیو په موټرو کې له قندوز څخه کابل او له کابل څخه نورو ولایتونو ته ځانونه وباسي. که څه هم د دولت مخالف وسلوال له قندوز څخه وځي خو په دغه ولایت کې ناامنۍ خلک اندېښمن کړي دي. هغه خلک چې له ځینو نورو سره په شخصي مسایلو خلاف وي له دغو ناامنیو استفاده کوي او د ښار په منځ کې خپل مخالفین په ډزو او یا هم د چړو په وهلو سره وژني. له بلې خوا د شاهین قلي اردو لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ادعا شوې چې د فاریاب په قیصار او پښتونکوټ ولسوالیو کې د دولت 25 تنه مخالف وسلوال وژلي دي. اعلامیه زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو 14 مختلف ډوله نقلیه وسایط هم تخریب شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا راډیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. په تیرو اتو میاشتو کې د طالبانو تقریبا 50 تنه قماندانان وژل شوي دي. اوس اکثره وسلوال طالبان له کندز نه خارج ته ځي. قدر منوریدونکو په دې اکلم رپورټ واورېده. وبخښئ پام وکړئ په دې اکله رپورټ ته.
ټاکل شوی ده چې سبا سهار په 6:45 د ارواشاد استاد صادالدین شپون جنازه حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر ته راورسیږي. هوایی میدان ته د افغانستان حکومت په یو شمېر مقاماتو سربیره د کابل کې میشت افغان فرهنګیان برخه اخلي او دوی به مخکې له دې چې جنازه راورسیږي ځانونه مکان ته رسوي او په خپله په هوایی ډګر کې هم د یو پروګرام تابع شوی ده چې هم به قرآن شریف قرات کیږي یو دعا به کیږي هم به د استاد پیسې کې د لنشن ته وینا کیږي او په غالب ګمان د کورنۍ غړي به مننه هم کوي د راغلو خلکو.
بله دا خو آمده چې د تدفین مراسم به تر سره کیږي، خو کوم ځانګړی پروګرام پکې په نظر کې نیول شوی؟
د تدفین د مراسمو لپاره هم خاص پروګرام په نظر کې نیول شوی دی. د استاد شخولو نه وروسته به هلته د استاد په شخصیت باندې خبرې کیږي، له هغه نه مخکې به د جلالت مآب جمهور رئیس یو خاص پیغام اورول کیږي چې د استاد د شخصیت او کارنامو او خدمتونو په باره کې دی. او دغه راز طبعا دغه پروګرام په اخر کې به یو دعا کیږي او دغه پروګرام به د سبا ورځې لپاره همدلته پای ته رسیږي.
او د فاتحې مراسم څنګه استاد؟
تاسو پوهیږئ چې د استاد د کورنۍ غړي ډېرو نورو افغانانو د کورنیو د غړو په ډول په مختلفو ملکونو کې په مختلفو سیمو کې تیتو پراک دی. څرنګه چې د کورنۍ یو شمېر غړي له امریکې راتلل، د استاد ورونه خوندې په کابل کې او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې دي، نو دوی داسې فیصله سره کړې ده، فامیلي فیصله، چې کله په کابل کې سره یو ځای سو سبا بیا به په دې باره کې هم فیصله کوو چې کله فاتحه ونیسو.
خدای بخلی استاد سعدالدین شپون، لکه څنګه چې په لیکنه کې ځانګړی سبک لره، همدغه سې د لیکوالۍ یو مهارت همدا و چې د ولس په زړه خپل نوم لیکلی، نو همدغه محبوبیت ته یې په کتو د استاد د یاد دپاره خاص ادبي پروګرامونه څه په نظر کې نیول شوي دي؟
نوشابې خورې، لکه څنګه چې تاسو وویل، استاد سعدالدین شپون یو ډېر محبوب لیکوال و. حقیقت خبره دا دی چې د افغانستان په معاصرو ادبیاتو کې دومره محبوب کس ډېر کم و، او همدا وجه ده چې د وفات په خاطر یې نه یوازې په کابل کې بلکې په مختلفو ولایتونو کې فرهنګیان پروګرامونه لري. تر اوسه پورې چې زه خبر شوی یم، په کندوز کې، په قندهار کې، په ننګرهار کې، په مزار شریف کې او په ځینو نورو ولایتونو کې فرهنګیان نیت لري چې د استاد د تدفین له مراسمو وروسته په مختلفو ورځو کې د ده یادغونډې جوړې کړي، د ده په باره کې خبرې وکړي، لیکنې وکړي او د ده درناوی وکړي. دغه راز په حکومتي سطح هم د ده لپاره د یادغونډو بندوبست شوی دی. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دا چې پروګرام لري او ځینې نورې ادارې دا پروګرام لري چې د استاد یاد ولمانځي. اوس داسې اټکل کولای سم چې د استاد یاد به تقریبا د افغانستان په ټولو سیمو کې یادغونډې به جوړې شي او د ده د یاد درناوی به وشي.
ډېره مننه استاد کور ودان. قدرمن اوریدونکو، د هیواد فرهنګي شخصیت استاد سعدالدین شپون جنازه پرون د چهارشنبه په ورځ د امریکا ورجینیا نه کابل ته ولېږدول شوه. دا چې هلته دغه فرهنګي شخصیت لپاره څه مراسم په نظر کې نیول شوي، تاسې په هکله په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس د سلاکار استاد اسدالله غزنفر مرکه واورېده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
زمونږ غږ د واشنگټن نه اوري. د لوی کندهار د ځوانانو شورا نن په کابل کې په یوه لویه غونډه کې افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا له نوې ستراتیژۍ ملاتړ څرګند کړ او دغه ستراتیژۍ مخالفان د افغانانو دښمنان وبلل. په موقع په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د لوی کندهار د ځوانانو شورا چې د کندهار، هلمند، زابل، اروزګان او نیمروز د ولایتونو یو شمېر ځوانان پکې راټول شوي، نن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوه سره غونډه کې خپل فعالیت پیل کړ. دې شورا په خپله لومړۍ غونډه کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي یوه هر اړخیزه ستراتیژي وبلله او دغې ستراتیژۍ څخه افغانستان ته د یو فرصت په توګه په ګټې اخیستلو باندې ټینګار وکړ. د دې شورا رئیس جاوید فیصل دې غونډې ته په وینا کې د امریکا له نوې ستراتیژۍ د خپلې شورا ملاتړ څرګند کړ.
افغانستان ته د نړۍ د یو ستر ځواک، امریکا د باورمن ستراتیژیک شریک په توګه په سیمه او نړۍ کې سیاسي، حقوقي وزن ورکوي
د اوږد انتظار وروسته د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اګست په 20مه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دې ستراتیژي کې جنگ په ډګر کې د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفانو د پوځي فشار ترڅنګ د خبرو له لارې د افغانستان د لانجې د حل لپاره هم لاره پرانستې پرېښودل شوې ده. همداشان دا ستراتیژي پر پاکستان باندې هم فشار اچوي چې په خپله خاوره کې ترهګرو ډلو ته پناه ورنه کړي او هم د هغوی له ملاتړ څخه لاس واخلي. دې غونډې ته په ولسي جرګه کې د کندهار ولایت یو استازي حمیزي لالي د امریکا د نوې ستراتیژۍ مخالفان د افغانستان دښمنانو بلل
چې د وایبورد ستراتیژۍ خلاف وي، هغه یاد به د ایران اجنټانی یا به د پاکستان اجنټانی یا به د روسانو اجنټانی.
همدې غونډې ته د جمهوري ځغني او سلاکار داود ګلزار ویل چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان وروسته نور پاکستان وسلوالو مخالفانو ته یو خوندي ځای نه دی.
افغان طالبانو باندې غږ کوو چې د سولې لار خپله کړي، سولې ته ترجیح ورکړي. له دې سره نه مطمئن کېږي چې اوس به هم دوی په پاکستان کې خوندي وي.
د لوی کندهار د ځوانانو شورا چارواکي دغه شورا هدف د لوی کندهار د ځوانانو ترتیب، تنظیم، کاري زمینی، د خوني روزنې د لپاره ورته لازمي اسانتیاوي برابرول، مطالعه او روشنفکرۍ ته د ځوانانو هڅول خي. د افغان حکومت په ګډون ډیرو سیاسي ډلو د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ ملاتړ کړی، خو د افغانستان د پخواني جمهوري سمیت کرزي په ګډون طالبان او ځینو سیاسي ډلو دغه ستراتیژۍ سره مخالفت ښودلی دی. هغوی چې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ مخالفت کوي، د مخالفت علت په دغه ستراتیژۍ کې پر جنگ باندې د امریکا ټینګار ګڼي. وایي چې په نوې ستراتیژۍ کې وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرو ته ځای نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدوی دا ستراتیژي د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې د ستراتیژۍ سره چندان ډېر توپیر نه لري. په هغې ستراتیژۍ کې د سولې په بهیر کې د پاکستان په همکارۍ باندې ټینګار کېده، خو په نوې ستراتیژۍ کې په جنگ باندې ټینګار شوی دی.
یعنی ستراتیژي پیروز شدن در جنگ هم نیست، بلکه استراتژی هست.
خاغلی مجدویل یعنی په جګړه کې د بریالیتوب استراتژی هم نه ده، بلکې داسې استراتژی ده چې په افغانستان کې د امریکا د ماتې نه خوړلو لپاره ترتیب شوی او د دې لپاره چې ماتې ونه خوري باید جګړې ته دوام ورکړي. شي دا مسله په خپله په افغانستان ته سر مصیبتونه راوړي. په همدې دلیل مونږ وایو چې لکه د نورو استراتژیو دا استراتژی به په افغانستان کې بریالیتوب ترلاسه نه کړي تر هغې چې په استراتژی کې د سولې او سرګند بهیر ته زیور نه کړی شي. خاغلی مجدوی دې سره موافق نه دی چې ګوندي په نوې استراتژی کې حسا دادا چې وسوال مخالفان د سولې خبر ته عزیز. خغلی مجدوی چې د امریکا په نوې ستراتیژیک په دې ټینګار شوی چې یا به طالبان تسلیم شي او یا هم ووژل شي. د افغانستان د چارو دا کار په وی طالبان د غنی چې دا ستراتیژي د جنگ په دوام ټینګار کوي او دا کار د دې سبب ګرځي هغه طالب مشران چې د سولې لاري د افغانستان د مسلې حل غواړي کمزوري او هغوی چې په جګړه ټینګار کوي د طالبانو په لیکو کې پیاوړي شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو کلونو کې د کرنې سکتور ته پاملرنه ډیره شوې او اوس وخت کې د کرنې وزارت لخوا د منظور شوو او ډیزاین لاندې کرنیزو پروګرامونو ارزښت 650 میلیون ډالر ته رسیږي. لکابل لیمی نیازی رپورٹ را لگلے.
افغان حکومت د پان شنبې په ورځ د کرنې په سکتور کې د پانګوالو د ستونزو د لرې کولو او له هغوی سره د همکارۍ لپاره د کرنې په برخه کې د پانګوالو د هڅولو او ملاتړ په نوم یو کنفرانس جوړ کړ. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي چې په وروستیو کلونو کې د کرنې سکتور ته پاملرنه ډیره شوې او په اوس وخت کې د کرنې وزارت لخوا د منظور شوي او د ډیزاین لاندې کرنیزو پروګرامونو ارزښت 650 میلیون ډالرو ته رسیږي. د افغانستان د کرنې وزیر اسدالله زمیر په دغه کنفرانس کې وویل چې کرنه د افغانستان د ناخالصه تولیداتو شاوخوا 1.5% جوړوي او د دغه هیواد نږدې 50% وګړي په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کرنې د سکتور په مختلفو برخو کې ښکیل دي. د ښاغلي زمیر پر وینا په تیرو 2.5 کلونو کې د کرنې په برخه کې د اغیزمنو پروګرامونو په عملي کولو سره دغه وزارت له همکارو موسسو او نړیوالې ټولنې څخه د 510 میلیون ډالر نوې بودیجې په ترلاسه کولو بریالی شوی دی.
د شاوخوا 650 میلیون ډالرو په ارزښت پروګرامونه د ډیزاین او منظوري په حال کې دي. یوه عمده برخه یې د نړیوال بانک، آسیایي بانک او زموږ د ډونرانو لخوا تمویل کیږي. شاوخوا 400 میلیون به په مشخص ډول له خصوصي سکتور سره په مستقیمو همکاریو کې وي.
د افغانستان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دغه کنفرانس کې وویل د کرنې په برخه کې پانګونه او د مارکیټ د غوښتنو په پام کې نیولو سره د افغانستان کرنیز تولیدات له بهرنیو محصولاتو سره ښه سیالي کولی شي. اجرایی رئیس وویل افغان پانګوال جدي ملاتړ ته اړتیا لري او ټینګار یې وکړ چې پانګوالو ته د ځمکې او کرنیزو پورونو برابرول، کورنیو او بهرنیو مارکیټونو ته د لارو موندلو زمینه مساعدول او د ترانزیتي ستونزو له منځه وړل هغه عمده مسایل دي چې مسؤلیت یې د حکومت په غاړه دی. هغه د افغانستان د کرنیزو محصولاتو کیفیت ته په اشاره وویل:
تولیدات داخلي اگر در بخش
کورنی تولیدات که د لبنیات په برخه کې وي که د نورو محصولاتو په برخه کې وي د کیفیت له لحاظه له هر بهرني تولید سره سیالي کولای شي، خو د کیفیت د ساتلو په برخه کې د پانګوالو د پاملرنې غوښتونکي یو.
ښاغلي عبدالله د دغه کنفرانس له ګډونوالو د کرنې په سکتور کې له پانګوالو څخه وغوښتل چې د کرنې په برخه کې خپلې ستونزې په څرګند ډول د حکومت لوري ته وړاندې کړي. هغه ژمنه وکړه چې حکومت به خپلو امکاناتو ته په کتو د هغوی ستونزې حل کړي. د کرنې په سکتور کې یو شمېر پانګوال بیا له دولته د ځمکې او برېښنا غوښتنه کوي. د تازه وچې میوې دوه پانګوال جلال الدین سعید او افغان خپلې ستونزې داسې بیانوي:
موږ په مځکه کې مشکلات لرو، په وکولاده او د دولت څخه غوښتنه دا ده چې یو صنعتي پارک خاص د زراعت دپاره په ټولو ولایتو کې په ټولو افغانستان کې ایجاد کړي.
د حکومت هم یو خواهش دا دی چې دی د بې کیفیته جوس افغانستان ته ډېر را روان دي چې په هغه کې کیمیکل دی، اوبه دي او رنګ دي، ډېر ارزان بیه جوس راځي، پر دوی مالیه زیاته کې چې د افغانستان صنعتکاران سره کومک وکړي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت پر وینا په 2015 سوي کال کې د دغه هیواد اقتصادي وده 1% وه، خو په 2016 کال کې 2.2% ته لوړه شوې ده، چې د نړیوال بانک د څېړنو له مخې په دې برخه کې تر ټولو زیاته ونډه د کرنې د سکتور وه.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمیر غړي له حکومت غواړي چې له اروپایي هیوادونو د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو مخه ونیسي. د مشرانو جرګې نایب منشي فیصل سمی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت په کور دننه دغو پناه غوښتونکو ته د رسیدنې لپاره هیڅ امکانات نه لري، خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له اروپایي هیوادونو د افغان پناه غوښتونکو ویستنه د افغان حکومت او اروپایي ټولنې د شوې هوکړې له مخې کیږي. پاکلې د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس رپورټ اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې نایب منشي فیصل سمی وایي افغان پناه غوښتونکي په ډیرو بدو شرایطو کې د کور کالیو په پلورلو سره اروپا ته تللي او اوس یې باید د ویستلو مخنیوی وشي. ښاغلي سمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت نه وغوښتل چې دغه موضوع په جدي توګه له اروپایي هیوادونو سره مطرح او ملګري ملتونه هم باید پر دغو هیوادونو فشار راوړي. د نوموړي په خبره له اروپا څخه د افغان پناه غوښتونکو د ویستنې مخنیوی ځکه مهم دی چې له یوې خوا په هیواد کې امنیت ښه نه دی او له بل پلوه حکومت دوی ته رسیدن لپاره هیڅ امکانات نه لري.
مذاکرات خود امرای کشورایی که مهاجرین ما را
دی وی یوازینه حل لاره ده چې افغان حکومت له اروپایي هیوادونو سره اړیکه ونیسي او د ملګرو ملتونو له طریقه پر اروپایي هیوادونو فشار راوړل شي چې افغان حکومت په اوسنیو شرایطو کې د یو افغان د منلو توان هم نه لري. هر کله چې د افغانستان وضعیت ښه شو افغانان به له اروپایي هیوادونو راووزي. د پداسې حال کې د چله درې میاشتنی ځنډ وروسته جرمني د چهارشنبې په ورځ ځاته افغان پناه غوښتونکي له خپل هیواده وویستل. جرمني د روان کال د مې د میاشتې په 1 نیټه په کابل کې خپل سفارت ته څیرمه په زنبق څلورلارې کې له مرګونی برید وروسته له خپل هیواده د افغان پناه غوښتونکو د ویستلو لړۍ بند کړه. له دې وړاندې جرمني د تیر میلادي کال د ډسمبر له میاشتې په 5 پړاوونو کې له خپل هیواده افغان پناه غوښتونکي وویستل. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې له 250,000 څخه زیاتو افغانانو اروپایي هیوادونو ته غوښتنلیکونه سپارلي چې په 2016 میلادي کال کې دغه شمېر 2000 او په 2018 میلادي کال کې 2000 تنو ته رسیدلی. له دې وړاندې اروپایي ټولنې اعلان وکړ چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته استوي او په دې برخه کې له افغان حکومت سره هوکړه هم کړې. اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د تګ اصلي لاملونه بېوزلي، بېکاري او ناامني بلل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرات وایي افغان حکومت دا منلی چې هغه افغان پناه غوښتونکي کوم چې غوښتنه یې رد کیږي بیرته راستانه شي. دی وایي په هغه اعلامیه کې چې موږ لاسلیک کړي دا واضح شوی چې د هر افغان پناه غوښتنه چې رد شي او باید وویستل شي د هوکړې سره سمې موږ هرکلی کوو. نوموړی وایي تر دې د 300 افغان پناه غوښتونکي له اروپایي هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
مرانو اوریدونکو روانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر راتلونکو لوی خدای ملشه.